چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډي وی اس ای سره مالي معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه یې غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پیل کو پام دغه هله د ځوان فکر د دیونه په خبرونه ستاسو قربت اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي عبید الله عبیدی. په خبرونه کې را سره ملمانه دي خو مخکې دي چې د خبرونه ملمانه معرفي کوم اول باید د خبرونه موضوع تاسو وایم. د خبرونه موضوع ده د روانې سولې په اړه خبرې د ځوانانو نظرونه په دې اړه باندې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د هلمند د سولې کاروان مشر ښاغلی اقبال خیبر، د غشان د سولې د ولسی حرکت غړی ښاغلی حاجی محمد نیکزاد او د سولې د چارو یو ځوان فعال ښاغلی خیرالله شینواری ټاکل شوی چې د غشان د سولې د چارو یو بل ځوان فعال ښاغلی شفیع اعظم هم په لنډو شیبو کې راسره په سټوډیو کې یوځای شي. تاسو ټولو درنو مېلمنو ته خراج خلاص وایم. خراج د غشان تاسو درنو دوستان هم کولی چې د ټلیفون په کرخه بیا سره اړیکې ونیسي خپل نظرونه سره شریکې کلمې منوڅ پښتون لري 0995 او 0125 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. نو مخکې له هر څه خغله خیبر له تاسو پښتون وکړو، په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره وکتل. تقریبا دغه لیدو کاته شپږ ورځې دوام کوي. وروسته له هغې نه ښاغلی خلیلزاد راغی کابل ته، ولسمشر غنی سره یې وکتل. پرون ولسمشر غنی یوه تلویزیوني وینا وکړه ملت ته د سولې په اړه خبرې وکړې. دې هرڅه پام سره تاسې د سولې په برخه کې روان پر مختګونه روان هڅې چې دي څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ازادۍ رادیو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه. روان هڅې او روان کال یا بیخی تیر کال وخیو چې افغانانو کې یو تحرک را پیدا سو. په تیرو ولسو کلونو کې دا ډول جدي تحرک په افغانانو کې نه و او انتظار یې ایسته چې هر څه به خپله بدلیږي. دغه بدلون په افغانانو کې چې خپله نه بدلیږي باید بدل یې کړو. د یو بهترین بدلون و نه د همغه بدلون په دوام ولسی هڅې شروع سولې د هیواد په ګوټ ګوټ کې. او هغه و چې سیمه ییزو نړیوال تاثیرات یې ودرلودل تر دې چې نړیواله ټولنه ګاونډیان دې ته چمتو سول چې د سولې لپاره مذاکرې شروع کړي، د سولې لپاره خبرې شروع کړي. زما په اند روانې خبرې چې دې مخکې ساری نه و په تیرو ولسو کلونو کې سیمه ییز خپل داخلي سیمه ییز او نړیوال د نظرونو اجماع پرې ستا فرزن دننه په کور دننه خبره کوو. په افغانانو کې هغه تحرک پیدا سو، نورې غواړي امن او نور له جګړې څخه تر پوزې راغلي دي. او په منطقوي لحاظ که وښیو ګاونډیان په ګاونډیانو کې خپله دننه ستونزې سته، دننه مزاحمتونه سته، په کور دننه مشکلات ورته ایجاد شوي دي. نو د افغانستان په چارو کې په جګړه کې ډیر لاس نشي وهی. او که په نړیواله کچه وښیو په لویه کې د امریکا متحده ایالاتونه په هغوی کې د هغوی په ذهنیت کې بدلون راغی او نور هغه پیسې هغه مصرف نور نسی پرې کولای چې دې مخکې په د افغانستان په جګړه کې پرې کاوه. نو غواړي چې د مصارف نور په خپلو هیوادونو کې ولګي، ځکه خپل په عام امریکایانو کې هم یو شور دی. بیا په ځوانو امریکایانو کې چې ولی باید دومره پیسې په افغانستان کې مصرف سي سره دي چې موږ په کور د نن ډېرې ستونزې او مسلې لرو. نو د ټولو مسلو ته په کتو ذهني اجماع سته په منطقي په ملي او په نړیواله کچه. نو سړی ویلی سي چې رواني خبرې یوې نتیجې ته رسېدلی سي.
ډېره مننه ښاغلی شینوار. تاسو راته ووایئ پرون ولسمشر غني وینا درلودله. په دغه وینا کې د ولسمشر غني د خبرو مهم ټکی دا و چې هغه وویل چې موږ چټکه سوله غواړو خو با تدبیره سوله غواړو، ځکه نه غواړو چې پخوانۍ تېروتنې یو ځل بیا تکرار شي. ښاغلی غني د جمهور رئیس نجیب الله واکمنۍ مهال ته اشاره وکړه. آیا فکر نه کوئ چې د دې ټولو هیلو سره چې خغلی خیبر هم ورته اشاره وکړه یو څه اندېښنې هم دغه د سولې د خبرو سره ملګری دي، داسې فکر نه کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد قدرمن اوریدونکو ته او د میز ګډونوال ته. تورمان صاحب، داسې دی چې د امریکایانو تشویش دا دی چې څنګه د خپل تاریخ د اوږدې جګړې څخه خپل پخه په مسونه توګه باندې وباسي. دا د هغوی لومړیتوب دی او دا د هغوی غوښتنه ده او دا د هغوی هدف دی. دا په افغانانو پورې تړاو لري، دا په موږ پورې تړاو لري، دا په شیخ هیبت الله پورې تړاو لري، دا په ښاغلي اشرف غني پورې تړاو لري، دا د افغانستان په سیاسینو پورې تړاو لري، دا د افغانستان په ځوانانو او په ښځو پورې تړاو لري چې د خپل مستقبل لپاره فیصله وکړي او د خپل راتلونکي پریکړه په خپله وکړي. سمدا موږ د امریکایانو سره شخړه لرو، موږ د امریکایانو سره خبرې لرو، موږ د امریکایانو سره جنجال لرو، موږ د امریکایانو سره حساب کتاب لرو، مګر موږ خپل منځي مصلحت هم لرو، موږ خپل منځي مسائل هم لرو. موږ باید خپل منځي مسائلو ته بیدار اوسو او د خپل مملکت د آئندې په حق له باید خپل تشویش وکړو. امریکایان هیڅکله دا تشویش نه لري. امریکایانو سره د افغانستان د اقتصاد غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان د ثبات غم نشته، امریکایانو سره د افغانستان کې د یو قوي دولت او حکومت او نظام غم نشته. دا به موږ یو چې دا تشویش باید موږ سره وي، دا به موږ یو چې موږ باید د دې په حق له پریکړه وکړو او فیصله وکړو او توافق وکړو، یو بل ته گذشت وکړو، یو بل ومنو. دغه تشویشونه باید له موږ سره وي. نو په لحاظ چې کله خبره موږ ته را رسیږي، نو موږ ته پکار ده چې د ډیر دقت څخه، د ډیر هوښیارۍ څخه او د ډیر زرنګۍ څخه دلته کار واخلو. پرې زموږ په مخ کې تجربې پرتې دي. ډاکټر نجیب الله وخت ته اشاره کیږي. ډاکټر نجیب په هغه وخت کې د مجاهدینو حرکتونو ته د سولې بلنه ورکړه چې هغه وخت مجاهدین تقریبا چاراسیا او دغه ته را رسیدلي ول. نو په داسې وخت کې د سولې فرصت له لاسه وتی و، د مذاکرات فرصت له لاسه وتی و. نو په کار دا و چې دې ته ادامه ور هغې نه مخکې، کله چې روسان ووتل هغه وخت کې دا فیصله شوې، کله چې روسان وتل تر هغې وړاندې دا پریکړه سوې وای، کله چې روسانو په جنیف کې د مذاکراتو مسله کوله هغه وخت باید مجاهدینو دا فکر کړی وای چې دا خپل استازیتوب ولې موږ بل چاته ورکو، ولې پردی کړو، ځان یې لرې کړو. دغسې مسایل وو، دغسې غلطیانې وې چې دا مملکت دې حالت ته راورساوه. یعنې موږ دا فکر ونه کړ، موږ د هوښیارۍ نه کار وانخیست، موږ زرنګي ونه کړه، موږ چالاکي ونه کړه، موږ بیداری ونه کړه، موږ هر څه پریښودل پردیو ته. موږ فکر کاوه چې پاکستان به زموږ په استازیتوب باندې ښې خبرې وکړي، موږ داسې فکر وکړو چې روسانو له وتلو وروسته به موږ ثبات ته ورسیږو. ډاکټر نجیب فکر وکړ چې د روسانو له وتلو وروسته به د دولت قوت او نظامي وړتیا د ځان او د واک د ساتلو لپاره وکارو. مګر هغه وخت چې ده دا خبره، هغه وخت چې مجاهدین د کابل دروازو ته راورسېدل، بیا د سولې وړاندیز وکړه، بیا د ملي مصالحې وړاندیز وکړه. له همدې ځایه په ډاکټر اشرف غنی او په طالبانو په تحریک باندې غږ کوم چې زموږ مخې ته تجربې پرتې دي، پام کوئ هغې ته بیرته مګرځئ. دا داسې څه نه دي که یو څوک غلطي کوي او مخې ته څه نه وي پراته، تاریخ کې څه پې تیر شوي نه وي او دوی بیا هم هماغې خوا ته ځي، دا یوه مسله ده. مګر زموږ مخې ته تجربه پرته ده چې موږ بدبختۍ طرف ته تللي یو. شل کاله، 25 کاله مخکې موږ د بدبختۍ خواته په لوی لاس خپل ځان رسوخ کړ، هم د حکومت طرف ته، هم د مجاهدینو طرف ته. د حکومت طرف ته خلکو دا قضاوت ونه کړ چې ابر قدرت روس چپکیږي، زه څه کارایم چې له مجاهد سره وجنګیږم، او د مجاهد طرف دا سوچ ونه کړ چې زما استازیتوب، زما مبارزه ولې حاضر لاړ شي نن پاکستان لاړ شي په جنیف کې زما په استازیتوب باندې کینی. آیا پاکستان د افغانستان ثبات غواړي؟ دغه داسې مسایل وو چې زموږ دپاره تجربه وه. نو په لحاظه اوس هم په کار ده چې موږ د همدغو پخوانیو تیرو تجربو ته وګورو او دواړه لوري د عقلانیت نه کار واخلو. د امریکایانو دپاره دا لومړیتوب نه دی، زموږ دپاره دا لومړیتوب.
مننه شنواری صاحب. ښاغلی حاج محمد نیکزاد، مخکې دی چې تاسو راشو، ښاغلی شفیع اعظم ته په خبرونه کې ښه راغلاست. خغلی نگزات سے ستاس نظر باندې مثلا د هروانې هڅې څنګه روانې دي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د افغان حکومت پلاوی چې دی دا تر اوسه پورې په خبرو کې نه دی شریک شوی او یوازې خبرې د امریکایي چارواکو او طالب استاذ ترمنځ روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او اوریدونکو ته او داسې میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه کله کله موږ په دې فکر کې ډوب سو چې څه روان دي او څه باید وسي. موږ یو عادت لرو که چیرې موږ هر کار کوو نو مشوره باید وکړو، خو زه په خپله وایم مشوره دغه کارو دپاره کیږي کم کارونه چې مصلحتي وي یا د ښه نیت څخه نه وي، او ښه نیت په خپله هیڅ مشورې ته اړتیا نه لري. هر څه ښکاره پرته دي. اولس د ژوند کولو حق لري، اولس ډیر ځورېدلی دی. هر څوک د خپل هغه څه چې ورسره دي ځان سره که د چوکۍ امید دی کار فکر لري هغې تر پښو لاندې کړي او د ولس غوښتنو ته د غاړه کښېږدي. دغه ښکاره خبره ده. دا چې اوس راځو د ښاغلي خلیلزاد او دا د سولې مسایل په قطر کې او یا هم د دولت هغه ځینې زشت الفاظ چې کارول کېږي، درې سره اړخونه په لرو لرو فاصلو کې دي. د تحلیل څخه دا
زشت الفاظ
مثلا یعنی هغه څه چې دولت یا ولسمشر وایي چې یو تکرار سوی دی، لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې چې څه پېښه سوه، بیره ده، د افغانانو سره هم بیره ده. دې ته په ځکه په زشت الفاظو باندې ویل کېږي چې مقابل لوری هېڅکله دې ته ځان نه آماده کوي چې دې شي ته دې آماده سي چې موږ د موقت حکومت څخه تېرېدلی شو او موږ لومړی غواړو چې خبرې وکړو د افغان دولت سره او بیا دغه کار یوې نتیجې ته ورسیږي. دا دواړو خبرو ته که چیرې وکتل سي نو دواړه طرفه په لرې فاصله کې دي سره. که څه هم امیدواری سته، خو زه په خپله زه فکر نه کوم چې په دغه طریقه باندې چې دوی روان دي موږ دې ژر وکولی سو چې د سولې مهمو مسایلو مهمو خبرو ته ورسیږو. دا چې سوله موږ څنګه راوړو، سوله څنګه ګټو او بیا سوله څنګه ساتو، ډېر اوږدې خبرې دي او یو اوږد مهال ته اړتیا سته چې یو پوره دقت باید په دې کار کې وسي. داسې په لنډو ټکو کې د پردو د لارې موږ نسو کولی چې خپل راتلونکی تضمین کړو.
خغلی اعظم، خغلی نیکزاد وویل چې واټن لري دی سولې ته د دواړو خواوو تر منځ خبرو ته په کتو، ستاسې نظر څه دی؟ موږ نږدې یو سولې ته که لرې یو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د بحث ګنډولو ته او ټولو اورېدونکو ته. شنډه اوس ما اوري، سوله معمولا یوه موضوع ده چې د سوله د جګړې نیمایي یا د جګړې په اندازه باندې وخت اخلي. موږ که داسې زر توقع کوو چې زر باید سوله راسي، دا به اشتباهي. او تقریبا د افغانستان سوله د جګړې نیمایي ته تقریبا رسېدلی دی. نه موږ که وګورو ته 2009 او 2008 کال کې د سولې بحث راغلی وو.
ما وبخښه ستاسو خبره مو ونه ونیسم. ښاغلي ودیر صاحبي سره مې یو مرکه درلوده، هغه راته وویل چې نه پوهېږم د کوم ځای مثال ورکړي چې هغوی یوازې څو کاله په دې باندې خبرې کولې چې موږ په ګردي می سره کینو، په بیضوي می سره کینو، په مثلث می سره کینو.
لایف نه ده؟
لایف
سعید، درسته ده. موضوع دلته د سولې ده. تقریبا اوس چې دغه بحث موږ ګورو، زیات دوستان په همدې باندې ګیله لري چې ولې حکومت تر اوسه پورې ګوښه سوی ده، منفي تعبیر دې ته ورکوي. شخصا زه چې دې ته ګورم، په افغانستان کې چې دغه جګړه ده، په دې کې افغان حکومت یو طرف ته او بهرنیان په راس کې امریکا ده بل طرف ته، او مقابل کې طالبان دي. دلته د دې جګړې حل هم چې غواړو، دا هم باید مرحله وار سټپ بای سټپ باید ووسي. د سولې بحث تر جګړې ډیر پیچلی ده. جګړه ډیر زیات فکر او تمرکز ته اړتیا نه لري، هغه په عامه اصطلاح د درز و غب مسله ده. خو سوله دومره حساسه ده چې حتی ته چې کومې خبرې کوې، اتا ادبیات دا هم په کې کلیدي رول لري. اتا حریفان یا بېطرفین خلق دا ټول تا څاري چې تا باډي لنګویج څه وایي، تا خبرې څه وایي، تا ادبیات څه وایي. بیا د همدغې په اساس باندې مقابل لوری خپل دریځ خپل هغه نیسي. پکې تر اوسه پورې چې طالبانو له امریکا سره کومې خبرې کړې دي، دا واقعا هیله بښونکې دي. یو غټ کنګل مات څه دواړه لوري په صراحت باندې وایي چې موږ راضي یو له دغې ناسې نه، څو پرله پسې ناسې چې موږ وسولې. یو یو ډرافت یا د خاکې په شکل
باندې تاسو خیر کتروس پر مثلا د افغان حکومت پلاي په کینې شریک ولا بیا هم له بخون کې
هله بخون کړه ځکه چې امریکا د جګړې غټ طرف غټ کې لور اېدا دوی توافق حاصل څه پسې راځو د دوهم طرف ته تاسو وګورئ ځینې کسان دغه نیو کې کوي خو لږ به په سړه سینه باندې هر څه تحلیل کومنګ طالبانو تر اوسه پورې مطلق تاسو نه درته کړی چې موږ له افغان حکومت یا افغان احزاب او مدني ټولنو سره قطعاً نه کینو ویل دي چې کله موږ په ځینې مواردو باندې له امریکا سره تفاهم ته ورسیږو استاد یې وګوري د امریکا بحث دی وتلو ده دا بس به امریکا سره حل سي دي کې چک نه ساده منګه د بنديانو مسله ده ګوري موږ په مخ کې نګدې د حزب اسلامي سره د سولې مسله ولا تر اوسه پورې منګ په خصوصي مجالس کې چې حکومت یا سفسر ناسي یا دی په خپل باندې چرسانی تر غل دي وای چې ځینې توافقات دي تر اوسه پورې پاتې دي ځینې بنديان دي د حزب اسلامي تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی توافق حکومت سره کړی چې کله حکومت وشي دا اخلاص کې دي ورته وای چې امریکا اجازه نه ورکړي امریکا په کې خپل ملاحظات لري د طالبانو او د حزب اسلامي بحث جدا ده هغه په صراحت باندې وای چې چیرته افغان حکومت منګ سره دغه شته توافقات هم نه وای منلي منګ بیا هم کابل ته راتللو حزب اسلامي تصمیم نیول او چې کابل ته راځي طالبان د سینری موږ د سینو څخه ولا چې یو تجربه راوخلو د پټولو کې تطبیق کو شرایط او تعیین شرایط ته مقابل لور ته پکتو باندې دا مسله به کیږي اوس چې دوی ځینې موضوعات له امریکا سره حل کړي دي یا د حل کېدو په مرحله کې دي دا خبره پرمختګ ده مرحله په مرحله باندې یدین وروسته برازي د افغان حکومت سره په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان حکومت دلته د احزاب او د فعالینو د دوی اګنورول موږ په هیڅ وجه باندې سولې ته نسی رسولای بل اخر دوی غوښتنه بیت واوریدل سي معقول شرایط به سره بحثي یوې نتیجې ته به ورسیږي زه فکر کوم رو دغه میکانیزم ته موږ مخپنیږي کېدو باندې تاسو د روسي توافقات چې وګوري پدې کې مثلا دره چې اوربند به کیږي اوربند دی ویل چې موږ دا مسله مطرح کوو او د اوربند سره په همزمانه له افغان حکومت سره به خبرې شروع کیږي نو دغه ټول خوشبینیان چې سره وسنجي دغه پرمختګونه د موږ دې ته هڅي چې موږ سولې ته نږدې شو یو موږ بل اخر خپل مسیر پیدا کړ د جګړې کیل غاړي د نتیجې ته ورسېدل چې په جګړه حل لار نه ده امریکا نن واضح وایي چې موږ نسو کولای طالبان په جګړه باندې ماته کو دوی خپل ټول نظامی ابزار تبلیغاتي ابزار ټول فشار نه وکړول طالبان هم په دې باندې متیقین دي چې نسی کولای بل اخر چې هر څه په زور باندې وګټي هر جګړه پای لري او پای بل اخر مذاکرات دي د زور کچیر ته وای ولس اتلس کاله کافی دوره ولا ادوارد لپاره لیکن دا مسله نور بمبست رسیدلې ده اوس برهنیانو درجمنه کړې ده خلیلزاد خبره کې توافق تر رسیدي فورن د مایک پمپیو خبره ده چې موږ له افغانستان نه وځو طالبان سره کرخه حل سولا پکې طالبان په صحت ورته وی چې موږ به نور اجازه نه ورکو چې د پخوا په سیر باندې افغانستان تر روسانو لپاره یو ځاله ووزی دا په خپل باندې یو غټ پرمختګ ده بل دا ده چې ما ته پکې معقولیت پدی باندې خارکی کې د سولې د مذاکرات معقولیت هغه وخت ده چې دوړ لوري پکې ګټون کې ووسی موږ د وین وین پالیسی پکې راسي یعنی هر لوري ځان ګټون کې پکې احساس کې هر لوري یو څه ولري کچیر ته یو لوري مطلب دا سولې پای درکېږي یو تفاهم به میکانیزم خط لاندې تقریبا دغه برخه کې دغه سره روانه ده زه امیدوارم هله بهون کې مچې له حکومت سره به هم دغه سی وګخو دې مخ کې هغه بحث د سولې د ادبیاتو ده متأسف وس هم چې زه ګورم د حکومت په اړه کې د طالبانو په اړه کې جدي داخلي دي د سولې ادبیات په نظر کې نه نیول کېږي او لا هم کنایه کتری او پیغور ډول یو شکل روان دي چې دغه شبیت مخاوني
خپل شنواره دې هر څه په کتو سره مخ کې ویل چې کله کله ناهیلی هم ورسره ملوي مثلا یو ویره دا ده چې ک چیرې دغه تفاهم سره وشي دغه وکړه سره وشي او امریکایي پوځیان مثلا د افغانستان ووزی په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې غیر له طالبان د ډل نه شل تر اگر ډلې نورې په افغانستان کې موجود دي کنه د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته پام سره کنه آیا دا تضمین څوک ورکولی شي دا تضمین باید څوک ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر باندې نه بدلېږي د ترګر په پټنځای نه بدلېږي څوک دا تضمین باید ورکړي او آیا دا تضمین به ورکړي
لومړی خو تورمان صاحب دغه د شل ترهګر او ډلو خبره چې دا د جګړه پلو اطراف او طرفونو ذهنیت ده او دا یو قسم پبلیسټی ده چې دوی یې کوي شل ترهګر ډلې په افغانستان کې نشته دا حاله ثابته شوه چې کله طالبانو درې ورځې نه اوربند ومانه او دا اوربند منګه او تاسې پستر ګولې ده چې په ټول افغانستان کې ټاک ونه شو. صحیح ده، په جلال آباد کې یو پیښه وشوله چې د هغې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیسته، او هغه هم د دې دپاره و چې فقط دغه د اوربند خوشحالیانې په درېیمه ورځ باندې تخریب کړي او په یو شکل باندې خپل حضور وښیي. دا چې دې لاسته دې شاته د چا لاس و هغه بېله مسله ده، او خلک پوهیږي چې داعش څوک او څنګه رامنځته شوی او څنګه تمویل کیږي او څنګه دومره لوی شو په دې حالاتو کې، دا معلومه مسله ده د افغانستان خلکو ته. دغه بحث نافع ده، دا بس د هغو خلکو دی چې د جګړې ذهنیت لري، جګړې دپاره بهانې لټوي، جګړې ته لار هواروي. جګړه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده، سمه ده. افغان حکومت هم پکې په یو شکل باندې دخیل دی، البته چې د حکومت د امریکایانو حمایه کوي. د ناهیلی توب بس د کبیر ته مونږ او تاسې راګرځو، ما وویل چې دا ټول په افغانانو پورې تړاو لري، دا زمونږ او ستاسې په لاس کې خبره ده. دا د بهرنیانو لري، د امریکایانو هدف هم مخکې واضح کړ چې د اوږدې جګړې نه وتل دي، بس خلاص، نور د افغانستان د ثبات مسله، د افغانستان د اقتصاد مسله، د افغانستان د راتلونکي مسله، د افغانستان کې د پایدار نظام مسله، د پیاوړي حکومت مسله، دا ټوله د افغانانو پورې تړلې خبره ده، دا ټوله په طالب او په افغانستان په حکومت پورې تړلې خبره ده. که موږ چیرته تکړه وو، که موږ چیرته هوښیار وو، حکومت جوړ کړو، موږ به یو بل ومنو، موږ به یو بل ته نږدې سو، موږ به یو بل ته ورغاړي وسو، او که چیرته موږ بدبخته وو، که چیرته موږ ناپوه وو، که چیرته موږ نادانه وو، او موږ د تیرو ترخو تجربو نه سبق او درس نه واخیسته، نو موږ به لا هم په یو بل باندې ټاپې لګو، موږ به لا هم یو بل ته د پردي په سترګه ګورو، موږ به لا هم وایو چې طالب د دغه نوکر ده، د پاکستان نوکر ده، او حکومت د امریکا نوکر ده، او دا وغه د امریکایانو د وتلو د هغو نه وروسته. البته دا مسله ټوله په موږ پورې تړاو لري، ځینې مسائل شته، ځینې ویرې شته دي، رښتیا هم چې ملکه ښکاري موږ ته چې حکومت په دغه څانګه کې چې وایي چې هیڅ وخت په ځانګړې توګه ډاکټر اشرف غني، دا نور خلکو غلي دي. اوس موږ وینو چې نور مخالف د طالبانو هغه قوي ترین فکري او ایدیالوژیک مخالف خلک غلي دي، او اشرف غني لګیا ده غږیږي، د سولې مخالفت کوي، او وایي چې په هیڅ صورت د قدرت خلا نه غواړو، دا ځکه چې دا د نظام خلا ده او دلته ګډوډي رامنځته کیږي. صحیح ده، اوس زه نه پوهیږم چې دا ډاکټر صاحب اشرف غني دا د خپل حکومت تعریف څنګه کوي خلکو ته، د خپل حکومت د مشروعیت په اړه خلکو ته څنګه قناعت ورکوي. یو څوک چې د اجرایه ریاست خپلو خلکو ته قناعت ورکوي چې زه حکومت یم، یو څوک چې د میلیونونو خلکو په رایو باندې نو زه دا وایم چې دې ته ښه نه ده چې موږ لاړ شو، موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څنګه روغې جوړې ته ورسیږو، څنګه یو بل ومنو، او څنګه د افغانستان د سیاسي نظام ثبات ته ورسیږو، موږ څنګه موږ تاسې داسې یو پلان جوړ کړو، داسې کارونه وکړو، داسې اعمال ترسره کړو چې هغې کې د افغانستان د بقا راز نغښتی. دغه زموږ لپاره مهم
حتی دا کم ځای ته ورسېدی بالاخره.
یو شی باید واضح کړو، که په دنیا کچا کومې سولې موږ په مخ کې لرو،
او دا چې مثلا په دې روانو خبرو کې بخی څونه مثلا ستاسو دغه حرکت ته چې په هلمند هم شروع کړه تر مزار پورې پیبلې، دا څونه رول ورکړل شو، څومره ارزښت ورکړل شو؟
نړیوالو بیلګو ته که وګورو، همدغه خلکو عوامو مدني ټولنو دیو ډیر زیات رول ولوباو. مثلا که د کولمبیا سولې ته وګرځو، د کولمبیا په سوله کې د دواړو ترمنځ، د دواړو لورو ترمنځ د ذهنیت سازۍ په برخه کې او د ولس د ذهنیت سازۍ په برخه کې تر ټولو زیات کار ولس وکه، خلکو وکه، او د خلکو دغسې ډلو وکه لکه اوس چې په افغانستان کې لګیا دي. د تر څنګ د سریلانکا په سوله کې هم خلکو ډیر رول ولوباو. نو هغو بیلګو ته په کتو، او بیا په افغانستان کې دې بیلګو ته په کتو، سیدل 2009 څخه یوازې جعلی د سولې خبرې روانې وي، د سولې خبرې کېدلې، مثلا د سولې عالی شورا او د تورته نور داسې بنسټونه و چې بنیادی کار نه کاوه، داسې کار نه کاوه چې موضوع دومره راتوده کی د خلکو حقیقي غوښتنه رامنځته کی. یوازینی همدغه حرکت و چې تیر
کال تاسو فکر کوئ چې په دغه اوسنۍ خبرې چې کومې روان دي په دې کې د حرکت رول جوت دی، یعنی یو څه خلک تشویق شوي ول چې مثلا د دغې ته
ډېر واضح خلک نور تر پوزې رسېدلي وو له جګړې، داسې یو آواز ته ضرورت و، یو داسې لږ سپیکر ته ضرورت و چې دوی راووزي پکې چغې ووهي او خپل حضور پکې ثابت کړي. نو هغه همدا و، له وخته چې خیمه ودرېدله هلته چې موږ هم زموږ د تشخیص له مخې باور مه نه درلود چې خلک به دومره پریمانه راټولېږي، په زرهاوو خلک راټول سول. بیا چې حرکت شروع سو موږ باور نه درلود، ځکه کومه بستره چې موږ ځان سره راخیسته و خواړه مو هم پکې راخیستي و چې یاره کېدای شي خلک په جګړو کې روزل سوي دي، معتاد سوي دي، بیخي دا منو د سولې خبره پرې بده ولګېږي. خو چې راووتلو هغه قدر و عزت و پذیرایي چې زموږ وسوله موږ هېڅ تصور نه درلوده. نو او بیا خپله د دوی حضور زموږ په وړاندې راوتل او بیا هرکلی او پذیرایي کول، دا ټول په دې دلالت کاوه چې یاره دوی په رښتیا بدلون غواړي او په رښتیا له دې وضعیت څخه پتنګ سوي دي، نه یوازې چې خلک
مننه خبر خغلی خبر. بیا هم درځو خو فقط که یو پلان دوی راته وایي چې راتلونکي پلانونه د سولې د ولسي حرکت څه دي مثلا څه
کوي روان وضعیت کې؟ فقط د ولس په استازولۍ، د دې لپاره چې د ولس غوښتنې پکې مطرح سوي، د ولس حضور تعریف سوي، یوازې او یوازې د خلکو راویښونه او ویښ ساتن غواړي او دا کار کوي. هغه ورځني مسایل ورسره شریکوي چې که احیانا د سولې خبرې خرابېدلې بیا به موږ چمتو یو قوي تظاهرات وکړو او لوري به بېرته هڅه وو چې شروع یې کوي، چې یوه هیله یې پوره سوله، یوه هیله یې همدا وه چې د سولې خبرې شروع شي. او که احیانا خدای مکړه د سولې خبرې په ټپه درېدلې بیا به هم تظاهر کوو، او که سوله په سودا بدلېدله یو تاریخي شرم ته ورګرځېدلو بیا به خپل ولسي دریځ وړاندې کوو. دا چې څومره منل کېږي هغه بېله خبره ده، خو تاریخ ته به د ولس رایه سپارو چې ولس په دې برخه کې رایه درلوده یا یې نه درلودله. نو فقط د خپل حضور د ولسي حضور د ثابتولو لپاره اوس په ولایتو کې لاریونونه لرو چې په یوولس دولس ولایتو کې مو لاریونونه وسوله او په نورو ولایتو کې به هم لاریونونه وي. په دې ترتیب به خپل خلک
کو راځو ستاسو تلیفونونو ته، ستاسو تلیفوني اړیکې ځوابو. یو ځل بیا د تلیفون شمیرې اعلانوم، 0999 شل 15 50. دمو تلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ د موضوع په اړه خپل نظر ووایئ او دغه شان کله درنو مېلمنو څه پوښتنه لرئ دا هم مطرح کړئ. نو تخنیکي همکار وایي چې یوه اړیکه راسره ده، یوه اړیکه ته به ځواب ورکوو، ګورو چې څوک له کوم ځای راسره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. اړیکه له بده مرغه چې پرې شوې ده، په هر حال بل اړیکه هم شته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې مهرباني. وعلیکم سردار محمد صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدا دې چاول خدا په یو دولت کې دې دلو او نړیوالې ټولنې ټولو پېژندلې چې دا خو یو دولت ده، یو پاچا لري، یو اجرایه لري، رئیس لري. هغه طالبانو خو ویل حکومت بوډاګۍ حکومت ته دا د بل چا حکومت ته زه صحیح ده، هغو خو ویل یا په جانب د ودې وایي یا حق نه لري چې دې وایي، خو بیا هم ودې وایي. اما دا دوکه وکړه، دا چلوالي وکړي چې زمونږ مشران پکې پرېنه خو د دې معامله کې چې دا ناست و پکې یا اشرف غني یا مونږ ښځو پکې حق درلوده، بشر حقوق پکې حق درلوده، ملل متحد پکې حق درلوده، امنیت شورا پکې حق درلوده چې په دې جرګه کې دا خبرې و، مطبوعات پکې حق درلوده چې مطبوعات پکې ناست و چې دا دروغ رښتیا یې د خلکو بیان کړي وو چې زمونږ زړونه هم ولګېږي.
مننه سردار محمد صاحب، ژوندی اوسئ. بل اوریدونکی هم را سره په لیکه دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې آزادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. قدر من نوردن کور تلفون شمیری بزر بیلا نام سفر و سو نهنه ویشل پینزر سلویخ او سفر و سوات سو دویش و سو پینزر پنزوس دامون تلفون شمیری دی میره بانیو که ازادی را دیو ده بله و علیکم السلام زخپل زنده و پیشنه میره بانی چوک لکم ازایو بخی کپیسا ولایت ناو نمو
مشکلات
اوریدون که هم دا سره ده مهربانی وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مسه
اج په زیرا ته اړتیا پر د کیسو د سولې څخه تر پایډ چانس تر څو سلام
مهربانی
د کیا هو پایډ څنګه څه وځي بعد افغانستان د امریکانو د وټولو نو بیا به وضعیت په افغانستان کې څنګه چې حکومت د طالبان
مننه حاجی صاحب ان شاء الله منمانه به تاسو ته وای یو بل اوریدونکو هم راخلو به به ورشم منو ته بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
پس سلام نه مې عرض دا و چې دا غدې موږ افغاني ټولنه شکر ټولنه دا او اسلام د اعلی ربانی دین دی او قران قانون دی محمد اخری پیغمبر دی نه تو او حدیثو باندې اجماع باندې قیاس باندې سمو ټول دنیوي او خوروي امور سمون دی نو ضرورت دین نشته چې نور خبرې وکي همدغه قران دی کا غری منی او که ارګ منی دا قران دی وروخله قران ته د کینی په غی باندې د ډول عمل وکي نور دی د مې سلمان ملت نه جوړوي
بل اوریدونکو هم راخلو دغه اوریدونکو بل هم راخلو بیا به منو ته ورشو بلې مهرباني وکي
السلام
علیکم وعلیکم السلام څوک لکه مسایا ابراهیم د کندهار مهرباني ابراهیم جان مننه ژوند یو سي راز خپل من منو ته خغل شنوارې ده سردار محمد رور د خبرو پاړه چې موږ لمړنه دی اوریدونکو شر سره اړیکه ونیوله زر غواړو
قدرمن سردار محمد رور ته زده وایم چې مخکې ناظم صاحب مې یو موضوع ته اشاره وکړه چې په تیوریک لحاظ باندې سوله چې دا د جګړې نیمایي عمر نسی دا یو زمانګیره پروسه ده البته سوله ځان ته تعریف لري او ځان ته خپل میکانیزم لري د موږ لپاره سوله د دوو سیالو طرفونو ترمنځ هغه مذاکرات دي چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی تضمین شي نه یوازې دا چې طالبان یوې پروسې د لارې نه نوځي انټیګریټ سي بلکې دغه مذاکرات باید د افغانستان راتلونکی سیاسي ثبات تضمین کړي په افغانستان کې نور د جګړې د اختتام وي دا مذاکرات بیا زینی تخنیکی پروسی دی موږ اوس په پیس بیلډینګ کې روان یو یعنی موږ د سولې جوړونې په پروسه کې یو په سولې جوړونه کې موږ ټریکټو مذاکرات لرو چې دا د رسمي مذاکراتو نه د پایل تر مخه مذاکرات دي اوس مهال موږ په ټریکټو کې یو ټریکټو مذاکرات هیڅ کله د رسنیو سره نه شریکيږي هیڅ کله د نورو جانبینو سره نه شریکيږي په هغه کې مخامخ هغه خلک خبرې کوي ترڅو لومړی د دوی ترمنځ د اعتماد فضا چې د پیس بیلډینګ نه وروسته د ټرست بیلډینګ مرحله ده چې ټرست بیلډینګ ته دا زمینه مساعده وي په داسې خلک چې د اعتماد جوړونې لپاره کار کیږي که نور جهتونه داخل سي، که نور خلک چې مستقیما په جګړه کې لوري او ښکیل نه دي دا خلک داخل سي، بیا مذاکرات تخریبیږي، په مذاکراتو کې د مداخلې هڅه کیږي، په مذاکراتو کې د تخریب هڅه کیږي، نو بیا مشکلات جوړوي. حتی دغه بعضي ځینې جزئیات چې لاروځي، یعنی په تخنیکی لحاظ د ټریکټو مذاکراتو جزئیات باید راحت راونوځي، فقط دواړه طرفه باید په جریان کې. کله چې اعتماد جوړونه وشوه د هغې نه وروسته به بیا موږ تاسې نور خلک په جریان کې ساتو، رانی به په جریان کې اچوو، خلق به په جریان کې اچوو، او دا ټوله مسله به هغوی ته برملا کوو چې بیا خدای مکه داسې کومه معامله ونیسي چې هغه د افغانستان د خلکو له ارزښتونو سره، یا د هغه طرف چې هر څوک خدای وکړي چې دا سوله په ویتنام کې یا په سریلانکا کې یا په کولمبیا کې یا هر ځای کې چې وي. نو دا یو زه د دغه ورور څخه او د دې مایک له لارې نه د افغانستان د خلکو څخه دا غوښتنه او تقاضا لرم چې د اتلس کالو جګړه چې دا اوسې موږ راواخلو هغه نوره به پرېږدو. دغه جګړه یو اوږده جګړه وه، یو جګړه جګړه وه، ټوله نړۍ پکې ښکېل وه، او افغانانو سره په تقابل کې وه. د دې اسانه مسله نه ده، دا صبر باید ولرو، زغم باید ولرو، وخت باید دې ته ورکړو تر څو موږ ورسیږو چې هغه د افغانستان د ثبات تضمین وي. نه یوازې دا چې طالب لکه حکمتیار صاحب غوندې راشي، وزیر اکبر خان ناستی او جنگ په افغانستان کې رواني، داسې شی نه. سوله باید هغه پروسه وي چې افغانستان د دایمي ثبات خاوند کړي، او د دې لپاره موږ تاسو ته د زغم او د صبر اړتیا ده.
مننه. ښاغلی نیکزاد، زموږ روسي اوریدونکي وویل چې دواړه خو مسلمانان دي، قرآن دې په منځ کې کښېدي او سره د سوله وکړي. فکر کوئ چې دا کار کېدو ولې ډېر پخوا ونه شو؟ مثلا ځکه چې پخوا هم دوی مسلمانان رسنۍ په مسلمانان شوي نه دي که نه، نو ولې مثلا دغه دا حل لاره ده چې مثلا دغه وکړي، داسې یو سوله وشي؟
و دغه ورور ته خو به بیا هم یو جواب دغسې ورکوو چې ورته ووایي چې ورور جانه، د څوارلس سوه کاله څخه قرآن شریف ستا، مگر دغه د پاره چې موږ په ځان کې څنګه راولو باید موږ علم ولرو. د قرآن هر آیات باندې په هر څه باندې سر خلاصول د پاره د لوړ علم او لوړ تحلیل ته اړتیا ده، چې موږ تقریبا دونه ځای ته نه رسیدلی چې پر قرآن باندې موږ خپل فیصلې هغه چې وکړو لکه څنګه چې دي، هو نوم به خود وي. موږ اوس ګورو په هر طرف کې چې پر قرآن باندې فیصله کوو، شریعت راولو یا مو شریعت راوستلی وو، دا ګرد شیان موږ سره معلوم دي. داسې نه دی چې موږ دونه ناپوهان یو، موږ افغانان چې په دې هم پوه نه سو چې شریعت چېشته ویل کېږي، قرآن یې قانون سره کم دی. مخکې مې وویل چې هر څوک چیرې پر حقایقو باندې ولاړ سي، هېڅ د مصلحت یا د صلاح یا د مشورې اړتیا نه پیدا کېږي، هر څه په خپل ځای باندې خپله پاته کېږي. دلته چوکۍ مطرح دی، دلته موقف مطرح دی، د دواړو خواو څخه دواړو طرفو کې ځینې کسان شته چې هغه کوشش کوي چې د پردو د پاره خپلې ګټې هم دلته تر پښو لاندې کړي، د خپل هیواد اولس پر غاړه باندې هم چاډک شیر دي، او دوی هم د یو بیرې سره ژوند ته ادامه ورکړي. موږ هیڅ کله هم موږ هغه اولس چې باندې پوهېدلی چې ټول عمر مو لونکو نسلو دپاره د هغو د عزت او د هغو د مځکې د ساتلو دپاره قرباني ورکړي دي، لا به هم ورکوو. اما دا شی نه سو قبلولی چې پنجاب یا یو بل څوک د راسي پر موږ باندې دي خپل هغه ساملي کې چې هغه د دوی ګټه پکښې وي او ځان به زموږ وي، ګټه به د پردو وي. زه د دواړو خواو څخه بیا هم غوښتنه کوم چې پر هغه قرآن باندې سره کښېنئ، لکه څنګه چې دی ورور وویله، که پر هغه قرآن سره کښېنئ هم کار کېږي، او که په خپل سره کښېنئ هم کار کېږي، خو ناسته په کار ده. او که چیرې نه کښېنمه بیا هیڅ هلته نه سره وځو، د نورو خواو څخه نه کېږي، افغان دولت او طالبان دواړو خواوې د اولس د میان څخه دي. کچیر دوی په خپل سره کښین تقریبا
80%
دوی ته اړتیا ده چې سره کښین، 2% بهر د باندې خبره ده. دا 2% دونه مهمه زه ولاکه بولم، او دا 80% دا ډیره مهمه ده.
مننه حاجی صاحب. فیض الله خغل اعظم له دوی هته تماس وای، هغه دوه ممداویر له مثلا چې امریکایي پوځیان د افغانستان نووزی، بیا به دا څنګه کیږي؟ نو تاسو ورته وایي بیا به دا څنګه کیږي؟
جی صاحب، فیض الله ورور ته به دا وایي چې دغه اندېښنه واقعا ټول افغانانو ټولو طرفونو سره ده، بهرنیانو سره هم ده، ګاونډیانو سره هم ده، ټولو سره ده چې څه به کیږي. یوه موضوع دا ده چې څه به کیږي، راستن موږ سره سوال ذهن ته د نوي مکلونو حادثات راځي. هلته هم دغسې خبرې ولې یو روسان ووتل، افغانان دلته په خپلو کې ښکېل شول، او دوی چې کوم ارمانونه غوښتل هغه ونه شول. پکې
یو مسله د دغه پیښه او حادثه چې رامنځته کیږي د هغې تحلیل کې عینی شرایط هغه لوبغاړي دا ټول باید په نظر کې ونیول سي. له نیکه مرغه زه چې یو شي ته خوشبینه یم، هغه دا ده چې اوسني افغانان عوام خلک دا د نویمو کلونو سره قطعا د پرتلې وړ نه دي. مخالفین هغه وخت کې د نظام یا د حکومت مخالفین چې ول دا د هغو سره د پرتلې وړ نه دي. همدا ډول سیمه ییز او نړیوال حالات چې وګورئ دا هم په همدغې شکل باندې افغانان د موږ یو وخت کې په هغه وخت کې چې افغانانو خلک کډوال سول پاکستان او ایران ته لاړل، د موږ مطلق افغانان تاسو به وګورئ که عوام ول که سیاسین ول دوی پاکستان ایران امریکا دوی ته د نجات د پریښت قطعن تصور نه کوو. فکر کوو چې دوی چې له افغانانو سره مرسته کوي دا خاص د افغانۍ او د دین او د اسلام او یا د بشریت په خاطر باندې دي، په دې باندې نه پوهېدل. اوسني افغانان که درته ووایم چې نه حیثه ده افغانان د ایران د ټولو په شومو اهدافو باندې پوهېږي. دا د یو ویښ ملت د یو باشعوره ملت ښکارندوی کوي. له نیکه مرغه موږ دا شی لرو، تاسو کولی سئ د بازارو په مکتبو په ښارو په هر ځای کې دا معلوم کړئ. دوهمه موضوع دا ده چې د هغه وخت د نظام مخالفین تنها و تنظیمونه په پېښور کې ول، په پاکستان کې ول، یا په اسلام آباد و اته تنظیمونه دا په ایران کې ول، دا و تنظیمونه په خپلو کې دا و اته تنظیمونه هر یو یو له بل سره په انتهایی اختلاف باندې اخته ول. وس یو شای چې دا موږ له نیکه مرغه باید ورته ووایو چې د حکومت د نظام مخالفین چې طالبان حداقل یوه رهبه لري، یو چوکاټ لري، یو فورم لري په اوربند کې دي مقایسه. دا اوس دي تازه یو فرمان ورکړی ده د اوو اتو ولایتونو غره رئیسانو کسان یې برطرفه کړل، یو چې پکې اوف ولکه هدا قمانده ده او د سولې برخه کې دا ډېره مهمه ده. موږ متاسفانه دغه ستونزه په حکومت کې لرو تقریبا چې رئیس جمهور یو خبره کوي د بهرنی چارو وزیر هغه نه مني وسره. سولې بحث کې واحد دریځ ډېر مهم وي، تل رهبري سره فهم ته رسېږي، یو څه تعهدات ورسره کوي، یو څه ورته مني، یو څه درته مني، سبا ته هغه پاتې افراد یې باید ومني. له نیکه مرغه مخالف صف کې چې موږ ده دغه اتحاد د نظر چې موږ چې هره خبره وکړي په سمعنا و اتانا هماغه خبره ورسره ده، دا یو پلس پوینټ دی اوسني موجوده حالاتو. بل د سیمې مسله ده، په سیمه کې روان کوم تحولات چې روان دي تاسو وګورئ چې موږ یو حد اقل پنځه دوی سره موږ سرحد لرو، په دې سیمه کې نفوذ لري او اغېزمن هیواد. دوی د وان رود وان بیلټ چې کوم پروژه دي ځان سره لري، د دې پروژې د تطبیق لپاره په افغانستان کې امن او ثبات دوی ته مهمه ده. د چین هیواد د دغې پروژې تر ټولو غټ پارټنر پاکستان ده. راتلونکو 2050 کال کې چین دا پلان لري چې د نړۍ تر ټولو غټ اقتصادي قوت به دوی وي، د امریکا ځای به دا ونیسي. پاکستان د دوی سره په څنګ کې ځان د وخت کاناډا بولي، لکه اوس چې امریکا سره کاناډا ده، دی وایي که چین اقتصادي قوت کیږي نو پاکستان به کاناډایي د نړۍ. په دغې لحاظ باندې تاسو که وګورئ وروستي تحولاتو کې د پاکستان په سیاسي لیډرشپ کې بدلون راغلی. دا بدلون ته صفان حکومت چارواکي هم ځینې هغه ورځ خپله داوزي هم په دې باندې اعتراف وکړه چې موږ ډېر تفاوتونه وینو په دوی کې په دې وروستي تحولاتو کې. دا په دې خاطر نه ده چې دوی افغانان ته نیت ښه سوی ده.
مثلا زه فکر کوم چې بیګا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تورخم بندر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټیبل بندر دی، دوی ویلي چې دا باید پس له دې څلوري ساعته خلاص وي.
بالکل،
زه فکر کوم چې واقعا یو څه بدلونونه شاید راغلي وي.
بالکل، دغه بدلونونه موږ دې ته هڅوي. همدغسې په ایران کې، ایران اوس دین لري کوی په نویمه کلونه کې پاکستان ایران روسانو دی غختل چې د افغانستان نظام او پاشل زدی ته د تهدید په سر غوونه کتل، د افغانستان باید لمنځه لاړ شي. اوس ایران هم د نتیجې در رسیدل شي د افغان سلوي خلن غمیزه لمبي اوس که کنټرول نسی دا لمبي کولای شي چې د اصفهان او تهران وسوي، یعنی د دوی د خپل ګټو لپاره. منګ بعض اوقاتو کې د یو کار باید وکړو چې ګټه مشترکه شي. تخیر سیمه دغه سی بیا که تاسو غټې حلقې ته لاړ شئ نړیوال تحول ته دغه خوشبیني ورکوي چې موږ به انشاءالله هغو بدمرغۍ او بدبختۍ ته نه ورځو. خو دا په دې معنی نه ده چې حالات ټول مطلق اسان دي. بیا هم د موږ په داخلي بود کې مشکلات شته. موږ افغانان متاسفانه افغانان تروسه پورې کغه طرفونه دي که طالبان دي که افغان حکومت دي دوی کله چې نور نړۍ سیمه ییزه قتل زی ډیر خي خو په داخل کې خپلو کیسی
هغه عام سره تربورتو کوي وخت کم پات دی فقط یو دوه ورقه ټول ته وخت ورکو چې د خپل روسي نظریات چې څه باید وشي اوس په داسې حالات کې چې خبرې په داسې وخت کې دي هیلې م شته دی ویرې م شته دی هر څه موجود دي اوس باید څه وشي مثلا ستاسې نظر شخصي
نظر ما شخصي نظر دغه ده چې موږ تقریبا په دې سلبهلن بحران کې که چېرته موږ ګورو تر ټولو زرین ترین او طلایي چانس کې دا چانس مدیریت غواړي هم په طالبانو کې هم په افغان حکومت په لوري کې مخالفونه کې چې ده دوی هر یو تاریخي مسؤلیت لري تاسو که د افغان غمیزې د تاریخ وګورئ مسلسل موږ ډېر طلایي چانسونه لاسه ورکړي دي افغانستان پکې تللی اوس موږ عین یو فرصت ته رسېدلي یو که طالبان او که افغان حکومت که افغان حکومت په خپلو ادبیاتو کې لکه د اشرف غني ما وینا واورېدل ته شپږ شپږ نیم دقیقو پورې ډېره ښه وله خو په اخره کې ترې خبره پیغوریزه سوله اختیار یې ورته ورکړه چې تاسو د پردیو له غېږې نه ځان نه خلاص کړئ اوس که موږ د ادبیاتو خبره کوو دلته اړتیا د دې شي نشته ده که هغه ته پردي غېږې کې وایي نو خو امریکایان څوک دي دا خو د موږ سکني خپل نه دي که نه موږ دا مشکلات لرو جګړه چې کوو دواړه لورو پارټنران پیدا کړي دي افغان حکومت هم انتهایی باید ادبیاتو نه کار واخلي سوله او دغه چانس چې راغلی دغه فرصت چې راغلی دا باید د افغانستان په یووالي د افغانستان په رغولو او د نړۍ سره په سیال کولو کې دي که چېرته خدای مکه دوی دا د سلیقو د شخصي غوښتنو او د عقدو ښکار کړي دا چانس له منځه ځي او په دې کې به حکومت هم انتهایي تاریخي بدنامي ورغلي همدا ډول به طالبانو ته هم تاریخي انتهایي بدنامي ورغلي او افغانان نور د دې قربانۍ ورکولو د دې دغې چانس د مس کولو وسه توان نه لري زه فکر کوم چې همدغه انتهایي وسه چې طالبان هم له دې نه تیر شي چې نور ته دې جات حکومت تخریب کړي او توهین کړي تر دې هم تیر شي چې حکومت بیخي نور اګنور کړي په کار ده چې هغوی هم کینی دې برخې ته له سیاسیونو سره کینی له احزابو سره کینی افغان حکومت خپل ادبیاتو کې باید نور نرمښت ښکاره کړي نور د دې زور اړتیا نه ده اتلس کاله م زور ووهه نړۍ د سره وله اوس نړۍ تلونکی ده نو تا زور به چه شي
لومړی زما غوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د شته فرصتونو نه باید په اعظمي شکل باندې ګټه واخیستل سي او دا ضایع نه سي دویم دا چې موږ د افغانانو په توګه باید د خپل ځاني او شخصي ګټو نه تیر شو او ملي ګټو ته توجه وکړو درېمه مسله د بهرنیانو سره تر توافق وروسته موږ باید سیده انټرا افغان ډایلاګ ته لاړ شو او طالبان باید دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او افغان حکومت دا باید ومني چې د خپل ځان او واک د بقا په خاطر باندې د سولې مذاکرات ناکامه نه کړي په لوی لاس باندې داسې نه وي چې امریکایان وتلي وي او طالبان او د افغان حکومت په خپلو منځو کې سره نښتی او بیا واک یو ځل بیا د جګړې له لارې هر طرف چې وي وایخلي دغه شی باید ونیسي موږ باید دې ته متوجه اوسو
او
دغه یو شی زه وایم چې یوه هیله کوم د طالبانو څخه چې هغه څه چې د دوی سره ستاسو د افغان لوري لپاره چې د دولت سره کښېني لږې واضح کړي ولس ته چې ولس یو څه واوري چې دوی څه غواړي آیا دوی په دې دولت کې 50% غواړي آیا پوره دولت غواړي آیا انتخابات غواړي دغه شیان لږ واضح کړي تر څو ولس وپوهېږي چې د دوی غوښتنې څه دي دولت خو تر یوې اندازې پورې دی موږ دونه معلومات لرو چې دوی خپل په خبره کلک ولاړ دی چې زه هېڅ تغییر نه ورکوم او که چیرې تغییر مې ورکوي نو آسمان نړیږي نو د نړیدلو د مخنیوي لپاره باید نوی دغه تغییرات رانیسي چې ماقت حکومت جوړ سي که څه هم د ماقت حکومت پر راتګ سره به تغییرات راسي یا برانیسي لږ وضاحت غواړي دا ولس ته باید طالبان هم وضاحت ورکړي چې خدای نه کرده داسې نه چې هغه خبره بیا په حقیقت واوړي چې ولسمشر به بیا په بل ځای کې ناست یا وایي به چې ما تاسو ته وویل چې تغییر مه ورکوئ ماقت حکومت پر راتګ سره وګوره څونه منفي تغییرات راغله دا هر څه یو څه باید واضح سي تر څو یو تصمیم ورته ونیول سي
مننه زه به د سردار محمد ترور په خبرو په دوام خلکو ته باید ګډون پکې ورکړل سي په روانه پروسه کې چې دوی له نږدې وویني او مشروعیت واخلي دا پروسه او بل خلکو مهیله داده چې دغه تاریخي امتیاز تاسو واخلی اوس هم ستاسو سره دی ځکه تاسو غږ پورته کو خبرې شروع شوې که دا تاریخي امتیاز تاسو واخیست په روحي لحاظ افغانان قوي کیږي که بل وخت وطن بدلوري ته ځي افغانانو کې به دا روحیه چې راولاړ سي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي نو هیله مو دا ده چې اوس په دې اساس فرصت کې دی عوام او خلک غلي نه پاتې کیږي راودي وځي په ټولو ښارونو کې او په ټولو مسایلو کې دی دخیل دخیل سی او خپل دریج د پکې واځي کی
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو دا و د ځوان فکر د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله ل خپل درنو منمنو هر یو د سولې دوره کې او دولسي حرکت ل مشر خغلی اقبال خیبر دغه شان دغه حرکت لغری خغلی حاج محمد نیکزاد او د ځوان فعالینو خغلی خیر الله شینواری او شفیع زرد څخه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې لمک سره برخه واخسته دغه شان ل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ټلیفون په کرخه مرا سره اړیکه ونیولې خپل نظرونه مرا سره شریک کړل او ل درنو ملمنو مو پوښتنه مطرح کړې تر بلې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرئ
تلخت یوم می خطیا خلما کبن جان